سروان باشید. سروان صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه فاروق صاحب. قدر منو اوردونکو بیا هم سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو. خو تر هر څه وړاندې اجمل تورمن د دې سات خبرونه اوروي.
بی پیلوټ الوتکو د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې درویش وسلوال وشلې دي. د هرات په اوبې کې وسلوالو طالبانو نه اوسیدونکو ټپیان کړي دي او د ایټالیا د لویو ښارونو د ښاروالانو د غوره کولو لپاره نن خلک د رایو صندوق وتسي. بشپړ خبرونه واوري. د ننګرهار ولایت پچین ولسوالۍ کې تیر شپه د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو د بیلابیلو بریدونو په ترڅ کې درویش داعش وسلوال وشل شوې دي. د ننګرهار ولایت ویان اتولا خوګیانی په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبريال ته ویلي چې په دغه عملیاتو کې نوموړي ډلې دوه میله د شکی حمله منځ ته لیدي. خوګیانی ویلي دغه بریدونه د چین ولسوالۍ په ممندو، مزدکی او عبدالخیر سیمو کې د داعش وسلوالو پر پټنځایونو سره شوی دی. د هرات امنیه قومندان وایي وسلوالو طالبانو د ولایت د اوبی ولسوالۍ نه اوسیدونکو ټپیان کړی دي. شیرا قاله کوزی ازادۍ رادیو ته وویل د پیښه د شنبه په ورځ مازدیګر له بادغیس ولایت سره د دې ولسوالۍ په سرحد تګاب سیمه کې شوې ده. د اله کوزی په وینا ټول ټپي شوي کسان ولسی خلک دي. د هرات امنیه قومندان وایي د پیښه د وسلوالو طالبانو او سیمه ییزو خلکو ترمن له لفظي شخړې وروسته رامنځته شوې، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ویل کېږي چې په ټپیانو کې د شپږو کسانو روغتیایي وضعیت خنده. د بلخ د ولایت شورا مرسیال شجاع الدین شجاع ادعا کړې ده چې د دې ولایت سیمیز چارواکو په 14 ولسوالیو کې د ولسی پاتونو په نوم خلک وستول کړی دي. نوموړي ازادۍ رادیو ته پرته لدې چې د کوم ځانګړي سیمیز چارواکي نوم واخلي دا مسله یاد کړه. د وی کله چې موږ یو کلی ته ورزو په کلی کې له 50 تر 100 کسانو پرې په ولسی پاتون کې وي، خو کله چې وستوال کسان ګورو شمیري سلګونه کسان دي. نو لدې ثابتېږي چې دوی د ولسی پاتون په چوکاټ کې د نورو وستوالو ملاتړ هم کوي. د دې شورا یو بلغړی ابراهیم خیراندیش ادعا کړي چې دا به مسولیت وستوال د اسلامي جمعیت په ګوند پورې تړلې دي. خو د بلغ دوالي عطا محمد نور ویان منیر فرهاد د ولایتي شورا د زینو غړو دا ادعاوي به بنسټ بلې دي. خاغلی فرهاد وایي ولسی پاتون کوونکی او یا سیمیز پولیس چې هر شریدي د ملي امنیت او د بلخ د امنیه قومندان سره ثبت شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې د ولسی پاتونونو ملاتړ کړی دی، خو ویلي دي چې ولسی خلکو ته وسلې نه ورکوي. او نن په کابل کې افغاني د بهرنیو اثر په وړاندې د شان بد دیږي. امریکایي ډالر 9 افغاني او 15 پولای وای رو او بیا افغاني او نوی پولای سترلینګ پاوند 98 افغاني او 50 پولا، یو سعودي ریال 10 افغاني او 15 پولای، یو د امارات درهم 13 افغاني او 50 پولا، زر پاکستاني کلدار 55 افغاني او زر ایراني تومنه 60 افغاني. د ایتالیا د لوی خارونو د خاروالانو د غوړه کول لپاره نن خلک د رایو صندوقونو ته ځي. دا انتخابات د صدر اعظم ماتیو رینزی د مجبوریت له آزموینو ګڼل کیږي. په روم کې بعد نن نه انتخاباتو نتیجه د دې سبب شي چې د ایتالیا د پلازمینې کنټرول د حکومت مخالف 15 ستوریز غورځنګ ته پلاس ورشي. د صدر اعظم رینزی دیموکراتیک ګوند د جون په 15 د انتخاباتو په لومړی پړاو کې لوی گزار وخوړ. د ایتالیا د یو سلو شپږ خارونو په منځ کې په څلور لوی خارونو کې دوهم پړاو انتخابات کیږي. د دوهم پړاو انتخابات د دې لپاره په څلورو خارونو کې د دوو مخکخو کاندیدانو ترمنځ کیږي چې په لومړي پړاو کې هیڅ کاندید نیمایي یا په سلو کې 50 رایې ونه ګټلې. راپورونه وایي د سوریې هغه ځواکونه چې د امریکا متحده ایالاتونو ملاتړ کوي د ترکیې پورې ته نږدې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د یو مهم مرکز لور ته ورنږدې شوي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو پرون شنبه وویل چې دغه وسلوال ځواک له حکومتي ځواکونو درې کلی نیولې دي. په برېټانیا کې د دې ډلې همدار وویل چې په دې نښتو کې حکومتي ځواکونو او متحدانو ته سخت مرګ ژوبلې وخت دي. نیول شوي کلی د هغو لوی لارې په اوږدو دي چې حلب ښار او د مصر نه د برېټانیا د پارلمان د غړي جو کاکس په وژنه تورن کس په محکمه کې ویلي چې نوم یې مرګ په خاینانو او د برېټانیا لپاره ازادي ده. 52 کلن توماس مایر پرون په لندن کې یو محکمه کې څرګند شو. نوموړي د خپل اصلي نوم له خودلو ډډه وکړه او د خپل پته او زوکړې د نیټې په اړه هم پښتنو ته ځوابونه ونه ویل. جو کاکس چې په اروپای ټولنه کې د برېټانیا د پاتې کېدو پلوي هم وا د پنځشنبه په ورځ په ډزو او د شاخو په گزارونو د هغه کتل خو وشل شو چې د عیني شاهدانو په وینا برېټانیا له هر څه لومړی ناری وحلی. دا کمساری پیخ پا بریتانیا که دا جولای دا میاشتی پا دروشتما نیتا لاغی طول پختن مخی پیخی گی چه پا اروپایی طولن که دا دهی واد پاتی که دو یا نه پاتی که دو پالا بوشی. لده پیخی روستا لاروپایی طولن چخه دا بریتانیا دا وطلو پلویان و مخالفان و دوارو خپل کمپاینونا زنده ولی تی. او روسیه خبر ده چې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شوګو په یو ناڅاپي سفر د سوریې مرکز د مشر رسیدلی دی. نوموړی دغلته د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره لیدلی دی. د سوریې دولت تلویزیون خبر ورکړ چې دواړه لورو خپلو کې د پوځي او فني همکاریو او له روسانو سره د جګړې پر مسلو خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیره ورځ وویل چې امریکایي پوځي چارواکو له روسي چارواکو سره د یو ویډیوي کانفرنس له لارې د التناف په پوځي اډه کې پر هغو ځواکونو د برید پاړه اندېښنه ښودلې چې نړیوال ائتلاف ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزارت چارواکو ویلي روسي الوتکو د پنځشنبه په ورځ پر هغو ځواکونو چې په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د جګړې د همغږۍ لپاره راټول شوي ول حمله کړې ده. مسکو د بشار الاسد رژیم مهم ملاتړ دی. دا ورته د محله د افغانستان کورنۍ او بهرنۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیوي دوام کوي. دغه راز د افغانستان په لوی ښارونو کې د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه پنځه صفه اوریدای شي. د رواني خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د تورخم پر روستي شخړې د خبرو لپاره افغان پلاوی سبا پاکستان ته سفر کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال به د افغانستان په نمایندګۍ په دغو مذاکراتو کې ګډون کوي.
ولسی جرګه په تورخم کې د پاکستان له لوري د دروازې جوړول تیرای بولیا وایي چې هیڅ کله به یې ونه مني. له اداري فساد سره د مبارزې اداره وایي د دفاع وزارت د فساد د دوسیې نتیجې باید اعلان شي.
اداری فساد مبارزه هم مسخره کیږي او خلک خپل اعتماد خلق سره په خپل باور نه لاسته.
د قانون وزارت وای د ناامنیو له کبله نه پوهیږي چې د افغانستان څومره قانون لوټل کیږي. په کندهار کې
پولیس راځي موږ په دا بیره چې څو پوسټ کمانډانو پیسره ک یا د مازورین ته چیلور واچو دا غټور مرچ کلت بس په دا بیمه سکندر کې.
د دې وزن نورو راپورونو ترڅنګ اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې دراورو. ساعت لس بجې او اته دقیقې دی. د ازادي رادیو خپرونې د ماښام تر او بجو په همدغو څپو چې اوری بیا به په همدغو څپو البته د ماښام له او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرسیال حکمت خلیل کرزای سبا پاکستان ته د یو پلاوی په مشهي زی او هلته له پاکستاني چارواکو سره د تورخم پر زنجیر د راپورته شوی شخړې پر موضوع خبري کوي. تر دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلام آباد ته سفر بلنه ورکړې وه. خو افغانستان وپټیل چې د بهرنیو چارو سیاسي مرسیال حکمت خلیل کرزای پاکستان ته سفر وکړي. په دې اړه اجمل ان راپور اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې د شنبه په ورځ خبره کړې ویلي د حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو افغان هیئت به د دوشنبه په ورځ د تورخم پر کړکیچ د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس سکریا وایي د افغان هیئت د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړه لوري به په تورخم کې پر راپورته شوی کړکیچ سربیره د سرحدي مدیریت سره په نورو تړلو مسلو هم خپلو کې خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د دې پلاوی د سفر هرکلی کړی او هیله یې ښودلې چې د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او په دواړو هیوادونو کې به د امنیت او ثبات د ټینګښت په تړاو ګټور بحثونه وشي. تر دې مخکې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره په ټلیفون خبرې کړي. حنیف اتمر او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړي. د ولسمشر یو ویان د واخان مینپال د شنبه په مخه مزدې لړیو ته ویل چې افغان حکومت مخکې هم په تورخم کې دا راپورته شوی کړکیچ پر ډیپلوماټیک حواری ټینګار کړي او اوس اسلام آباد ته د حکمت خلیل کرسی په مشي د دې افغان هیئت د سفر هدف هم دا دی چې له ډیپلوماټیکو لارو دا ستونزه هوار شي.
د تورخم پر سر باندې تر ولاړې شوی شخړې ورسته د پاکستان هیواد وړاندیز وکړي چې یو ګډ هیئت د دې ستونزې د حل لپاره مذاکرات وکړي. د افغانستان حکومت پریکړه وکړه شي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال به د افغانستان په نمایندګۍ په دغو مذاکراتو کې ګډون کوي. موږ له وړاندې ویلو چې د تورخم ستونزه باید له ډیپلوماټیکو مراجعو څخه حل شي. بالاخره پاکستان هم دې نتیجې ته رسیدلی دی چې دا ستونزه یوازې ډیپلوماټیک حل لري.
ګومان کېږي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرو اترو کې به د تورخم د وروستي کړکیچ پر موضوع د خبرو اترو سربیره په سینو دواړخیزو نندریزو مسلو او همدارنګه د افغانستان د سولې د بهیر د راتلونکو په اړه هم بحثونه وشي. بلخوا د پاکستان د پوز د اعمالو دفتر په وی خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاټړ د ماموریت له امریکایي کمانډان جنرال جان نیکلسن سره د شنبه په ورځ ټلیفوني خبرې کړې. دا پوز د خبر پاڼې په وینا دواړه لوري د سیمایي امنیت او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي د سمبالښت اړوند مسلو باندې خګیدلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم د ورستي کړکیچ د ډیپلوماټیک حواري حد څخه پداسې حال کې زور اخلي چې د شنبه په ورځ د تورخم لار د 15 ورځو پر لپسې تړل کېدو وروسته د هغو کسانو لپاره چې پاکستان ته د تګ ویزه او پاسپورت ولري او همدارنګه د بارولونکو لارو لپاره پرانیستل شو. د دې ونې په فایل کې په تورخم کې د دواړو خواوو د پولیساتو ترمنځ خطو پر یو بل دزو درې ورسی توام وکړ چې دواړو خواو ته الکتر لګ څلور کسان وژل او تر شلو زیات نوري ټپیان کړل.
له بل خواول سي جرګوي ډیورن کرشي ته په نږدې سیمو کې د پاکستاني د پاکستان تیرای هیڅ کله نشي منلای او له حکومت اخواړي چې په تورخم کې راپورته شوی لانجه ژر تر ژره له سیاسي لاري هواره کړی. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د خبره پرون د جرګې په عمومي غونډه کې د تورخم پر پیشي د وکیلانو له بحثونو وروسته وکړه. په دې اړه د خان محمد سین راپور ووري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د تورخم پر پوله د پاکستان د پوځیانو تیرې د ګاونډیتوب او سرحدي اصول خلاف عمل دی او ولسی جرګه به هیڅ کله هم ونه مني. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د تورخم په سیمه کې د ډیورن پر پوله د پاکستان تیرې لومړی پیښنه ده، بلکې پاکستان له ډیرو کلونو راهیسې د ډیورن پر ګډه پوله ورته تیری کړی دی. خاغلی ابراهیمی وویل د یوې اعلامیې په خپرولو سره به پر حکومت فشار راوړي چې له پاکستان سره د تورخم لانجه ډیر ژر له ډیپلوماټیکو لارو اوار کړي.
تجاوز آشکار پاکستان بالای سرحدات افغانستان
د افغانستان پر سرحدونو د پاکستان سرګند تیری له ډیر وخت د طالبان او داوود خان له واکمنۍ راهیسې عملان جریان لري. موږ به یو اعلامیه خبره کړو چې د دې اعلامیې له مخې افغان حکومت په دې قضیه کې هڅې تیزې کړي. افغانانو ته دا موضوع د وسرې کرښې حیثیت لري او په اړه بې تفاوتي نسی منلی.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې یکشنبې په ورځ د پاکستان پوز غوښتل چې د تورخم په بندر کې تاسیسات جوړ کړي. د افغان سرحدي ځواکونو د معلوماتو له مخې کله چې دوی د دې تاسیساتو د جوړولو د مخنیوي هڅې وکړې، پاکستانی پوځیانو پرې د درنو سپکو وسلو ګولۍ وورولې. افغان سرحدي ځواکونه وایي دوی د مقابل لوري برید ته ځواب ویلی چې د درې ورځو وقفهیي نښتو په نتیجه کې دواړو لورو ته د سر مال زیانونه اوښتي دي. سره له دې چې د دواړو لورو د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې اوس مهال د پاکستانی تاسیساتو کار ولاړ دی او خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې، خو د ولسی جرګې غړي وایي د دې لپاره چې په راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیول شي، حکومت دې د نړیوالو ادارو په مرسته دې لانجې ته د حل لارې ولټوي. د ولسی جرګې غړي نظیفه زکی وویل
ملي شورا باید په دې حق له غږ پورته کړي. موږ د دې په وړاندې بې تفاوته نشو پاتې کېدی. زه د یوې ښځې په حیث آماده یم چې سرحد ته لاړه شم او د مرګ په بیه به له خپلې خاورې دفاع وکړم.
د تر اوسه معلومه نه ده چې پاکستان ته به د افغان پلاوی سفر د ډیورن کرښې په اوږدو کې په ځانګړې توګه تورخم کې را پیدا شوې ستونزې حل کړي او که نه، خو حکومت یې هلته هیله مند دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
او سم په کندهار کې له ځینو پولیسو د خلکو د شکایت په اړه راپور. د کندهار ښار د درېمې حوزې اړوند د کابل دروازې اوسیدونکي وایي نه یوازې پولیس ورڅخه پیسې اخلي، بلکې د دوی د کار خنډ کیږي هم. دوی د چارسو د پوسې د قومندان پیر آغا نوم یادوي، وایي چې په زور تیل، کولر او شمسی هندارې ورڅخه اخلي. په دې اړه له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی راپور واوري.
په کندهار کې د خلکو سره د پولیسو ناسم چلند څه نوې خبره نه ده، خو دا ځل د کندهار ښار په منځ کې له ولایت مقام څخه لږ لیرې د پولیسو د یو ځایي قومندان د ناقانونو غوښتنو په اړه د خلکو شکایت پورته کیږي. د کندهار ښار کابل دروازه په دغه سیمه کې د پراغه په نوم د پولیسو د پوستي قومندانان د خپل موټرسایکل د تیلو، د کولر او شمسي هندارې غوښتنې له دوکاندارانو پوره کوي. د دغه سیمې دوکانداران وایي د چارسو د پوستي قومندانان د لیړي او ټکسي چلوونکو په ګډون له دوکاندارانو څخه په اونۍ کې یو ځل پیسې اخلي، او که یې څوک ورنه کړي ګواښي یې. له ازادي راډیو سره دغو کسانو په خبرو کې د کندهار له ولایتي چارواکو څخه وغوښتل چې دې ستونزې ته د هوارې لاره پیدا کړي.
پولیس راځي موږ پاتې بیده چې څو پوسټ کومندان او پیسې راک یا د مازورین ته چیلور واچو دغه ټول مرسکل ته بس پاتې بیم موږ څنګه کی پوچ راځ راته وای دوری چیر جام بد بد ګوري دوری چیر جام بد بد ګوري موږ مشکل په پوسټ کې موږ دوام نو سو کلیم موږ د سیبیریجو د دې مرته پیسې غوړ ست دوه ورځې ماس خپل غشتنه کړی دا لړی والا وسم پیسې غوړ د اکثر لړی والا وسم دې پیسې غوړ د رخصو والا وسې غوړ د ټکسي والا وسې غوړ نو موږ چاته وځو والا کوم دا د سر پیر د پاکستان د بلار پکړ د بل وطن ته بلار تور موږ لا ریان د خپل نه مشر مز خاطر و مر چاته و در چاته مر وجاړ ورور
مر مشکل دا ورور دغه چارسو کومندان دی دا پیراغه په نامه دی راځي مر ته په زور پیسې غواړي مترګاټه ولې وای چیلور واشوي یا مټر راولې یا هغه سړی راواسي وای ودانه پنکاره کې یو کولر کې یو شمسره کې ماتن خاره و دې در به کوم ورته نیکو بلایو باندې بل باندې را تکي مر ته مشکلات جوړي دا شری د غاړي د چارسو د چوک ته بیا د کابل بازار د چوک پورې د غلړي جو یو تړي والا دي پرچنت کاندان دا ګور څه خصل 200 300 ججا دی په زور اخیرو په او تک خپل او تګي پرېښنه یا مشتګي اخی او تګي اخی
دغه کسانو هم دار ازول کلی چې د پولیسو یاد کومندانانو ته له پیسو ورکولو ډډه کړې، هغوی ورسره ناسم چلند پیل کړی او د خواري خاندې ګرځېدلي. د کابل دروازې د دوکاندارانو دغه ستونزو مو د پولیسو د یاد قومندان پراغا سره شریکه کړل، خو نوموړي وویل چې د پیسو غوښتنه نه ده کړې او په دې اړه د خبرو کولو صلاحیت هم نه لري. د پولیسو نور چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. ممکن د ښار په ځینو نورو سیمو کې هم خلک د ورته ستونزې څخه کړیږي، خو د پولیسو له ویرې خپل غږ نه سي پورته کولای.
یوازې رشوت او په افغانستان کې اداري فساد نه دی، بلکې په افغانستان کې د فساد یو بل اړخ د قانونو د لوټ خبره ده. له اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره وایي چې افغان حکومت باید د دفاع وزارت د فساد د دوسیو نتیجې له خلکو سره شریک کړي. په افغانستان کې د قانونو د غصب او لوټ په اړه هم څو شیبې وروسته راپور لرو، خو مخکې تر دې د اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې د مشر سید حسین فخری د څرګندونو په اړه راپور لرو. د ازادي راډیو ته وویل که مفسد کسان تر پایه د عدلي او قضایي ارګانونو تر تعقیب لاندې رانه وستل شي، یوازې د فساد د موجودیت اعلان ګټه نه لري. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې افغان حکومت د دفاع وزارت اړوند ډیرو قراردادونو کې فساد ثابت کړ، خو د وروستیو نتیجو څخه یې څه درک نشته. د دې ادارې مشر سید حسین فخری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت د فساد پر دوسیو اوړي باید تر پایه یې تعقیب هم کړي.
پیشنهاد ما ای است که متخلفین و افراد
دا وایي زموږ وړاندیز دا دی چې په دې قراردادونو کې درغلي کوونکي باید د عدلي تعقیب لاندې راشي. زموږ او د خلکو د پوهاوي لپاره باید د دفاع وزارت هره دوسیه او پرمختګ له خلکو سره شریک شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تیر کال د دفاع په وزارت کې د پراخ فساد لشتونه خبر ورکړ او د هغې د څرلو لپاره یې د حمیدالله فاروقي په مشرۍ یو پلاوی وټاکه. د دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو څېړونکي پلاوی بیا په خپل راپور کې وویل چې د دغه وزارت په قراردادونو کې قوانین نقض شوي او ډېر یې په مالي فساد ککړ دي. افغان حکومت هغه وخت په دفاع وزارت کې د ډېر فساد له امله د یاد وزارت د تدارکاتو څانګې د کارکوونکو کارونه وځنډول او دوی یې ممنوع الخروج اعلان کړل. وم غوښتل چې د دې دوسیو او دفاع وزارت په نورو تړونونو کې د فساد وضعیت په اړه د څېړنو د پلاوي دفاع وزارت لوی څارنوالی او د جمهوري ریاست تازه نظر راواخلو، خو له بیا بیا اړیکو نیولو سره یې په اړه د څه ویلو څخه ډډه وشوه. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دغه څه له امله چې حکومت څه نه دي کړي بې ځوابه دی. د دې شورا غړي رمضان بشردوست ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې د فساد په وړاندې یو سیستم رامنځته نه شي په افغانستان کې به د فساد قضیه همداسې بې نتیجې پاتې وي.
د ملي دفاع په وزارت کې هر خلکو چې قراردادونه اخلي، هر خلکو چې په فساد بوخت ده، دا خلکو په افغانستان کې په قدرت ده که په ارګ ده که په پارلمان کې ده که په قوه قضاییه کې ده او په اجرایه کې ده. زه په دې عقیده یم چې دا د اداري فساد مبارزه هم مسخره کیږي او خلکو خپل اعتماد سل په سل په خپل باور له لاسه ورکړي.
د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته جمهور رئیس غني د فساد د ختمېدو لپاره جدي هڅې پیل کړې. د دفاع وزارت د قراردادونو څېړل، د ملي تدارکاتو د کمیټې جوړول، د کابل بانک قضیه بیا پرانستل او ځینې نور کارونه د فساد پر وړاندې د هغه هڅې بلل کیږي. د فساد ضد یو فعال شکرالله مشکور وایي چې په افغانستان کې د فساد ضد ډېرې دوسیې شروع کیږي، خو د هغې وروستۍ پایلې بیا نه معلومیږي. هغه وایي دا کار د دې سبب شوی چې خلک په عدلي او قضایي ارګانونو خپل باور له لاسه ورکړي.
د قانون او پټرولیم وزارت وایي د نامنیو له امله دا نشي معلومولی چې هر کال څومره عواید د کانونو د غیر قانوني کیندنو له لارې ضایع کیږي. د کانونو د غیر قانوني استخراج په اړه په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر په تازه څرګندونو کې رسنیو ته ویلي چې افغانستان هر کال شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالر عواید له دې لارې له لاسه ورکوي. په دې موضوع د قاسم سولمل راپور واوري.
د قانونو پټرولیم وزارت وایي د نامنۍ زیاتوالی په افغانستان کې د کانونو د غیر قانوني استخراج له زیاتېدو سره مستقیمې اړیکې لري. خود دغه وزارت ویاند محیدین نوری د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د نامنۍ په خاطر نسی کولای دا وایي چې څومره قانونه هر کال په افغانستان کې په غیر قانوني توګه رایستل کیږي.
په هر پیمانه چې نامنۍ زیاتره وسی او لاسرسی و معدن ته غیر مسؤول ډلو زیاتره وسی، په هغه پیمانه طبیعي خبره ده چې د غیر قانوني استخراج زیاتېږي. او په هر کال کې موږ شاید ډیر پیسې لاسه ورکړو.
په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن رسنۍ ته ویلي چې افغانستان هر کال شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالر د قانونو د غیر قانوني استخراج له لارې له لاسه ورکوي او په خبره دا نامنۍ هم زیاتوي. ښاغلی ملبن وایي له مجازاتو د قانونو د غیر قانوني کیندونکو معافیت د حکومت سیاسي ناتواني ښیي. د شفافیت د څار بنسټ د معلوماتو پر اساس د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د محل په څباندې 2000 سیمو کې غیر قانوني کیندنې کیږي. خو د کورنۍ چارو وزارت بیا له دې مخکې ویلي و چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې دا ډول کیندنې نه کیږي. د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجدي بیا هغو کړیو ته اشاره کوي چې د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري.
قانونو تاراج په یو ډیر بیرحمۍ سره روان دی په افغانستان. په دې کې په اوله درجه زورواکان دي چې هغه حکومت سره لینک لري او زورواکان دي او د استخراج لپاره مخالفینو ته هم دوی حق ورکوي.
نوموړی وایي یو شمېر حکومتي کړۍ د قانونو له قراردادونو ناوړه ګټه اخلي او له دې اړخه هر کال په زیاته پیمانه پیسې ترلاسه کوي، خو مشخص د کوم چا نوم نه یادوي. د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مشر سید حسین فخری سپارښتنه کوي چې که دولت د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو ته لاسرسی نه لري، نو لږ تر لږه دې د هغو سیمیزو زورواکو مخه ونیسي چې دا ملي شتمني لوټ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ملي امنیت شورا هیله څرګندوي چې روسیه به له افغانستان سره د پوځي همکاري غوښتنه ومني. د دې شورا ویان تواب غرزنګ ازادي رادیو ته ویل چې له افغانستان سره د روسي پوځي مرستې د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره ګټورې دي. ناجیه صافی په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له دې هیواد سره د روسیې پوځي مرستې کولی شي چې د تروریزم د ګواښونو له منځه وړلو په برخه کې ګټور ثابت شي. د دې شورا ویان تواب غورزنګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغانستان پوځي اړتیاو یو لست د روسیې ملي امنیت شورا ته تسلیم شوی او هیله مند دي چې د افغانستان دا غوښتنه د روسیې له لوري ومنل شي.
موږ باور پر دې دی چې د ترهګرۍ پر وړاندې مشترک مبارزه زموږ د منطقوي متحدینو دوامدار همکارۍ ته ضرورت لري او د دې لپاره ضرور دی چې د افغانستان مسلح قوتونه هم په ښه شکل تجهیز شي. افغانستان د مسلح قوتونو د تجهیز لپاره هغه مشخص پیشنهادونه یا وړاندیزونه د روسیې لوري ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي مهین له لورې د روسیې د ملي امنیت شورا ته سپارل شوي دي. امیدواري چې په دې برخو کې همکاري ترلاسه شي.
د افغانستان حکومت او روسیې په نوي اقدام کې د استخباراتي معلوماتو په تبادلې هم موافقه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د جمعې په ورځ په مسکو کې یوې خبري ناستې ته وویل چې له روسي چارواکو سره د امنیتي او استخباراتي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړي او روسي چارواکو په ځواب کې له افغانستان سره د امنیتي همکاریو پراختیا مهمه بللې. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د دوړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په اړه لسویلو ډډه وکړه. د افغان چارواکو په وینا روسیا د افغانستان سیمه ییز متحد ده او کولای شي چې له دې هیواد سره مهمې پوځي مرستې وکړي. کابل او مسکو یو میاشت مخکې هم د پوځي او تخنیکی همکاري په اړه موافقه لاسلیک کړه. افغانستان په داسې حال کې له روسیې د پوځي همکاري غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو او ناټو د دې هیواد تر ټولو لوی تمویلوونکي دي او امریکا د افغانستان د جګړې ډیر لګښت غاړه لري. یو شمیر د نظر خوندان ل دی وړاندې بیان دي خنه خود لچ ل افغان زواکونو سره د روسیې پوزیم رسیبه ممکن د ناتو او روسیې ترمنځ اتزات رمستګي. د غوندې خنو په جواب کې د ولسی جرګې د دفاعي امنیت کمیسون غړي علي اکبر قاسمی داسي ویل
په دې کې شک نشته چې یو شمیر حساسیتونه شته. افغانستان نشي کولای چې د روسیې او د هغو د متحدانو رول له پامه وغورځوي چې خپلې ګټې د نورو د ګټو قرباني کړي.
خو یو شمیر سیاسي کتونکي بیا ټینګار کوي چې افغانستان باید له روسیې څخه د پوځي مرستو د ترلاسه کولو په خاطر له امریکا او ناتو سره لازمي مشورې وکړي. افغان کارپو کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل کچېر افغان حکومت د روسیې او امریکا ترمنځ موجوده حساسیتونو ته پام ونکړي ممکن د هیواد د دغو نړیوالو قدرتونو د جګړې په ډګر بدل شي.
د افغانستان جمهور ریاست وای د حزب اسلامي د ځینو غشتونو پر سر خبري روان دي. د ولسمشر غنی ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې د دې خبرو له پاتر رسیدو سره به دواړه لوري ورستي پریکړه ته ورسیږي. د موضوع په اړه د یوسف خان زادران راپور.
ارګ مانی وای چې ځینو غوښتنو ته د رسیدو په صورت کې به ډیر ژر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې وروستی توافق نامه لاسلیک شي. د جمهور رئیس د ویان یو مرستیال د واخان مینپال په دې مطلب لټینګار سره وایي چې د دواړو لورو لخوا ځینې غوښتنې شته په کومو چې لا هم نظرونه ورکول کیږي.
دا حکمت مذاکرات بریالي دي او ډیر ژر به موږ حکمتیار صاحب په افغانستان کې ولرو او د افغانستان د سولې سیاست برخه به یو دلته به آرام ژوند کوي. ځینې غوښتنې به د دوی، ځینې غوښتنې به د افغانستان د حکومت دي، ولې پر دې باندې به رایزه نه کیږي او د حل یوه معقوله او قانوني لاره به ورته پیدا کیږي.
د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ له دوو میاشتو راهیسې د سولې خبرې روانې دي چې په یاده موده کې دواړو خواوو د سولې په یو 15 مادي سند باندې هم توافق کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلې دا نسخه وروستۍ ده او د تایید او لاسلیک لپاره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمت متیار تاسوول شوې ده. د دغه شورا د یوې سرچینې په وینا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو څرنګوالی په انتخاباتي کمیسیونونو او نورو دولتي بنسټونو کې د حزب اسلامي استازو ته د ونډې ورکړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له عمده نو غوښتنو څخه دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی په دې باور دی چې له افغان حکومت سره د حکمتیار یو ځای کېدل به د هیواد پر روان امنیتي وضعیت څه اغېز ونه لري. ښاغلی سیدی وایي د حزب اسلامي غوښتنې په اساسي قانون کې د بدلون په معنا دي او د دې کار صلاحیت یوازې لویه جرګه لري نه حکومتونه.
این تغییر این قوانین مروجه را
د اساسي قانون په مادو کې بدلون راوستل د جمهور رئیس نه بلکې د لوی جرګې کار دی. ترغه چې لوی جرګه جوړه نسی ترغه په قانون کې د تغییرات راوستل او د حکمتيار غوښتنې به منطقي دي. د افغانستان کمزوري دلته ده چې هر چا تر زشتور کوي او د دې پر ځای چې دلته ځینې کسان مجازات سي امتیاز غواړي.
لدی ټول سره د حزب اسلامي تازه غوښتنې او په دې اړه د نظرونو اخیستل د دې سبب شو چې له افغان حکومت سره د دغه حزب د سولې مزل څوک شي. خو د جمهور رئیس د ویان مرسیال د وخان مینپال ټینګار کوي د سولې په هر ډول خبرو کې باید لاله وړاندې شرطونه مطرح نه وي او نه به هم چاته د سولې خبرو په بدل کې امتیازات ورکړل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان جمهور ریاست د انتخاباتو نوی کمیسیون او کمیشنران به د راتلونکو انتخاباتو مدیریت وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری وایي چې ډیر شمیر افغانان اروپایي هیوادونو ته ځي، ځکه چې په ډیرو پروسیو کلونو کې د کډوالو مسئلې ته پاملرنه کمه شوې وه. په دې او ځینو نورو راپورونو سربیره د خپرونې کې اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړي د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمانی اوروي.
د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې تیر شپه د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو د بیلابیلو بریدونو په ترڅ کې درویش داش وسلوال وشل شوی دی. د هرات د امنیت قمندانی وایي وسلوالو طالبان د ولایت د او بی ولسوالۍ نه اوسیدونکي ټپیان کړي دي. شیراقالو کوزی د دغه قمندان ازادۍ راډیو ته وویل د پیښه د شنبې په ورځ مازیګر له بادغیس ولایت سره د دې ولسوالۍ په سرحد تګاب سیمه کې شوې ده. د بلخ ولایت شورا مرستیال شجاع الدین شجاع ادا کړی دا چې د دې ولایت سیمې د چارواکو په څیر ولسوالیو کې د ولسی پاڅونونو په نوم خلک وسلوال کړي دي. راپورونه وایي د سوریې هغه ځواکونه چې د امریکا متحده ایالاتونو ملاتړ کوي د ترکیې پولې ته نږدې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د یو مهم مرکز لور ته نږدې شوي دي. د ایټالیا د لویو ښارونو د ښاروالانو د غوره کولو لپاره نن خلک د رایو صندوقونو ته ځي. د برېټانیا د پارلمان د غړي جو کاکس په وژنه تورن کس په محکمه کې ویلي چې نوم یې مرګ پر خاینانو او د برېټانیا لپاره ازادي ده. او د روسیې د دفاع وزیر شرګي شوګو په یو ناڅاپي سفر د سوریې مرکز دمشق ته رسیدلی. نوموړي دغلته د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره لیدلی دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنر فیلیپو ګراندی وایي مخکې تر دې چې تیر کال افغان کډوال په ګڼ شمیر کې اروپا ته ورسیږي، نړیوالې ټولنې بې کوره شوي افغانان له یاده ایستلي وو. ګراندی دا څرګندونې پرون په ایران کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې کړي او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې د افغان کډوالو مرسته وکړي. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند اوروي.
دوشنبه د کډوالو نړیواله ورځ ده. همدې ورځې په درشل کې فیلیپو ګراندی د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د رئیس په توګه لټاکل کېدو راورسته په لومړي سیمه ییز سفر وتلی. هغه ایران کې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال حسین ذوالفقاري سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل پریکړه یې کړې چې د کډوالو د عالي کمشنر په توګه په خپل لومړي کال کې بل فرصت څخه د افغان کډوالو د ستونزو د راپورته کولو لپاره کار اخلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر شي ټاکل شوی د کډوالو نړیواله ورځ په افغانستان کې ولمانځي. په ایران کې ایرانی چارواکو سره له خبرو وروسته په خبري غونډه کې ویلي له بده مرخه افغان کډوال د نړیوال ټولنې لخوا هیر شوی و او یوازې کله چې تیر کال له نورو کډوالو سره په ګڼ شمیر کې اروپا ته تک پایل کړ نړیوال ټولنې ته ناڅاپه ور یاد شول. د فرانسې خبري اژانس وایي د 2015 کال د جنوري د میاشتې راهیسې له سوریه، عراق، افغانستان او نورو هیوادونو څخه 1.25 میلیون کډوال اروپا ته رسیدلي. ایران دا مهال د 3 میلیون افغان کډوالو کوربه دی چې یوازې 1 میلیون دغلته د کډوالۍ قانوني اسناد لري. ګراندی پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې له تهران سره د دې کډوالو د سمبالښت په پروګرام کې مرسته وکړي. د نوموړي په وینا کې له دې کډوالو سره هر څومره مرستې کمې شي هومره به دوی زیات نورو هیوادونو ته د ورتلو په لټه کې وي. فیلیپو ګراندی وویل موږ تیر کال ولیدل چې سلګونه زره افغان کډوال اروپا ته د تلو په تکل وتل. دا د کډوالو لپاره خطرناک او د بل هر چا لپاره بې ثباتي ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د چارواکي لنډیوال ټولنې دا هم وغوښتل چې د افغانستان د ثبات په ټینګښت کې د مرسته وکړي څو لډیرو هیوادونو افغانان په خپل خوخه خپل هیواد ته ستانه شي. د نوموړي په وینا وس خپل هیواد ته د افغانانو خپل خوخه ستنیدنه ډیره راکمه شوي او څو کسانو ته راټیټه شوي. نوموړي همدارنګه د کډوالو لپاره د ایران لخوا برابرې شوي اسانتیاوي د نړۍ د ځینو نورو هیوادونو په مقایسه ښې وبللې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حسین ذوالفقاري ویل هیواد د دې لپاره درون لګښت پرې کړی چې نورو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپا ته د ناقانونه کډوالو د ورتلو مخه ونیسي. د ذوالفقاري په وینا تیر کال 1,350,000 کډوال چې ایران ته په غیر قانوني توګه ننوتي وو بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړي او په دې برخه کې درون لګښت پر غاړه اخیستی. د نوموړي په وینا د کډوالو د بحران هواری د دوی اړوند هیوادونو کې دا وسلوالو فعالیتونو او بی وسلې لمنځوړلو سره تړلې ده.
د افغانستان جمهوریت ریاست د انتخاباتو نوې کمیسیون او کمشنران به د راتلونکو انتخاباتو مدیریت وکړي. د جمهوریت ریاست مرسیال ویاند واخان می نپال آزادی رادیو ته وویل کله چې انتخاباتي نظام اصلاح شي نو د انتخاباتو لپاره به پریکړه کیږي. په دې موضوع ناجیه صاحبه راپور لري.
افغان حکومت وایي د انتخاباتي سیستم اصلاح لپاره هڅې چټکې کړې او د همدغو اصلاحاتو پر اساس به انتخاباتي کمیسیونونو ته نوي کمشنران وټاکي. جمهوری ریاست وایي همدغه کمشنران به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات مدیریت کړي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال د وخان مینپال د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د دې لپاره چې په ټاکنیزو کمیسیونونو کې اصلاحات راتلل شي دې لپاره یو پروسه روانه ده. کله چې ټاکنیز نظام اصلاح شي د انتخاباتو لپاره به تصمیم نیول کیږي او نوي کمشنران او نوي مشرتابه به د راتلونکو ټاکنو مدیریت کوي.
ولسمشر یې مانه په داسې حال کې د انتخاباتي سیستم د اصلاح ډاډ ورکوي چې تیر اونۍ ولسی جرګې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر دویم تقنینی فرمان هم رد کړ. دا هغه فرمان و چې لمخې د غوروي کمیټې فعالیت ته زمینه برابرېده او د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران نوي کېدل. تر اوسه معلومه نه ده چې حکومت به د ولسمشر د فرمان لاره د دوروسته د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره لکومي قانوني لارې کار اخلي. خو ستري محکمې ته مراجعه د یو انتخاب په توګه یاد شوی. د انتخاباتو لپاره په تازه اقدام کې مالی وزارت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته $10 میلیونه ځانګړي کړل. خو معلومه نه ده چې د انتخاباتو وسنی او که نوي غړي به دغه بودیجه ترلاسه کړي. په همدې حال کې د انتخاباتو کمیسیون کمشنر شریفه زرمتی وایي چې د روان کال د میزان په 23مه انتخابات ناممکن دي ځکه چې هیڅ ډول تخنیکی چمتووالی ورته نه دی نیول شوی. د انتخاباتو د سار بنسټ یا ایوا مشر جنداد سپین غربی وایي چې حکومت د انتخاباتو پروسه سیاسي کړي او خلاره اوس داده چې انتخاباتي کمیسیونونه نوي او همغه کمیسیون د انتخاباتو نیټه مشخصه کړي.
تر ډیره پورې دغه ویناوي چې کیږي دواړو طرفه سیاسي رنګ لري. صرف د عوامو د احساساتو د ټریټولو لپاره د حکومت کوشش کوي چې وخایي نړیوالو ته چې دوی تلاش کوي د انتخاباتو تدبیر لپاره.
حکومتي چارواکو په دې ورستیو کې ټینګار کړی چې انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي او هر اړخیز چمتووالی ورته نیول کیږي. د بداس حال کې د انتخاباتو کمیسیون وایي ټاکل شوې نیټې ته نږدې 3 میاشتې پاتې دي. خو نویو 43 کلنو ته کارتونه نه دي ویشل شوي، بودیجه په وخت نه ده ورکړل شوې او د کمیسیون تخنیکي کارکوونکي هم کافي نه دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د دې خبرونه په دوام کې ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام او د غرس د ژوند رنگونه در اورو. خو تر دې وړاندې یو راپور د ملګرو ملتو د سرمنشي د سفر په ارتباط د ملګرو ملتو سرمنشي په یونان کې د کډوالو او اقتصادي اصلاحاتو په اړه د خبرو لپاره اتن تتللې. بانکمون د یونان لیسبوس ټاپو ته هم لاړ چې سلګونه کډوال د مدیترانې سمندرګي لاري ور رسیدلی دي. رضوان مراد په دیاره نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د جمعې پورس اتن ته ورسېد او د یونان ولسمشر پروکوپوس پالوپوسلو سره وکتل. په دې کتنه کې په یونان کې د میشتو کډوالو او په دې هیواد کې د روانو اقتصادي اصلاحاتو په اړه خبرې وشوې او د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې دواړو برخو کې د یونان د حکومت هڅې وستایلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن د یونان له لیسبوس ټاپو هم کتنه کوي او دغلته د میشتو کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت له نږدې ویني.
I'm going to visit the island Lesbos and I'll be able to see
there way ze Lesbos tapu katana kom wo ba gorm che pasima ki tsarawan di aw mulgri milatuna le yunan sara pagada tsa kawale shi da mulgri milatuno sarmanshi pa dasi waqt ki yunan tatlale che de hewat yaw ne makh ki da kadwalo aw pana guftun ko da register kawlo nawe prosa pal kda د دې پروسې لمخه به د هغو کډوالو چارې ګړندې شي چې په نورو اروپایي هیوادونو کې ځای پر ځای کیږي. د اروپایي ټولنې او ترکیه ترمنځ د شوې موافقې لمخه یونان هغه کډوال بیرته ترکیه ته استوي چې یا د پناه غوښتنې کې سونه رد شوي او یا نه غواړي پناه واخلي. ترکیه د دې په بدل کې له اروپایي ټولنې څخه میلیونونه ډالر ترلاسه کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا دا مهال شاوخوا 8,500 کډوال د یونان په ټاپوګانو کې پراته دي. آی او ایم وای په تیر یو کال کې د 1,500,000 شاوخوا کې کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپایي هیوادونو ته رسیدلې دي. له دې جملې څخه زیاتره کډوال د یونان لیسبوس ټاپو او نورو ساحلي سیمو ته رسیدلې دي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000024 3 شپږ یو او یا هم 0000422112 یاو یاو پینځه
په یاد لري چې آزادي رادیو په اونۍ کې درې خبرونه لري چې په حقوق تاسو اوریدونکو ته برخه درکوي. د پنځشنبه له 2 بجو تر 5 بجو د آزادۍ په چپو کې د شنبه په ورځ د مازیګر له 2 تر 5 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې او همدارس د هرې یکشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9:30 بجو پورې مایکروفون ستاسو په دغو خپرونو کې تاسو اوریدونکي هم کولی شئ په مستقیم ډول ټلیفون وکړي او خپل نظر څرګند کړي. البته د مطرح شوي موضوع په ارتباط د ازادي رادیو خپرونې د سهار له 8 د ماښام تر 10 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.5 نوي او FM 0.15 څپه اورېدای شي. په FM د ازادي رادیو خپرونې په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات، اسد آباد کې اورېدای شي. خو په منځنۍ څپه 12.5 نوي په ټول افغانستان او شاوخوا سیمه کې اورېدای شي. په همدې څپه د ماښام له 10 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خپرونې خپریشی. د ازادي رادیو د روان خبرونې په دوام کې لومړی د ژوند رنگونه دراورو او پسې هم اونې ز خبرونه ژوند په شیبو کې
د ژوند رنگونه
کاول. خو سلام.
وعلیکم السلام.
نوم بدی راته واخلې
سید روف دې.
سید روف دې تاویل خبرې دې پر رادیو کې داسې دی لکه دې زاړو ولې
تن وسته واز د سره دې کته زاړو د سر وڅ څه تازه ولې دې خبرې ځواني
شاد دې خپل کار پاره راته وغږی ګدا څو ډوله خورماوي در سره دې د غیو ماته د وګدې ډېرې دسې خې او غړې ښکاری څنګه
ولادم خې خورما دې ټوله خې خورما دې څلور ډوله خورما در سره دې
دوی خپل نمونه لري څنګه
خپل نمونه غیر عقیده د عربی د کاټن دا
وګدې چې دا
کاټن خورما دا
خانو روجی سره څنګه یې
روجی شخه یو گزاره
خراب کړي خو نه یې
ولا پرون له خراب کړي نن خې
غوسه خو نه درځي پروژه کې
نه غوسه نه راځي
دینو ته ورځي کنه
او ورځي چې پر ډیر دغه شی بس غوسه ورځي
ته خو عمل شي خو نه لري
نه څه عمل نه
وای دا سیګریټیان او نسواریان ته ډیر غوسه ورځي
او هغه مغه عمل پسې دغه وی چې وس شي وکړو
ته نو دی غم نه خلاص
زه دی غم نه خلاص
نو تا ته غوسه هیڅ نه درځي
نه ماته غوسه نه راځي
وځي ټیکره ام پر سر کړه او ګرمي بډی روي پازابېږي به ور سره
نور سر به راځي به ګډ نه ډیر تیز ده کوبل
ښه او خپل روزه پڅ ماته وي
خپل روزه کله په بو ماته خپل خورما ماته دا ول پیلا
خپل خورما هم لري کنه
خپل خورما هم لرم
اجمن پاړه دی راته وایا څه دی کول اوس خو دغه خورما خرڅوي دین اوران دی
دنه می وړاندې مکتب وایو
ښه څومره دی ویلې
دولس کال می وایلې ده
ښه دولسم دی وایلې
او دولسم می وایلې ده
دولسم شاتنامه دی ماخیست
او غست می ده
کار مار چیرته نه شو پیدا
نه پولیس ته چپرینه وسته نور اخوته د اقتصاد پولیس ته کوم شی خو مو نه شو ویلې
ښاوله
د اقتصادي مشکل نه منو
یعنی باید کار دې کړي وای پیسې دې ګټلې
او نه سو پیسې می ګټل
او پولیسو ته چا پرې نه خو دې
کور نه پرې نه وسو
یا څنګه واده دې کړي نه دې
او واده می کړي
چا پرې نه خو دې کار اختیار
نه مور می پرې نه وسو
یا ورې مور مینا خو څه وای چې بے غرض ده کنه خپل اولاد ډېر ور باندې ګران دي ورځ څنګه څومره پیدا کوي ګټه کیږي نکی
دې وخت کې خو گزاره کوي او تاسو پیدا کی بیرست درې سو درې نیم سو پات کیږي
ښا دې گزاره دی روانه ده
گزاره می خدای روانه ده
ښا خوشاله یې کار سره دی
خوشاله مو
بس خدای دې خوشاله لره ډېر مننه
امين ګستار څنګه مننه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم اوریدونکو تاسو به د سلما بندوم حتمی اوریدلې وي او خای په د روسي کې مو دغه نوم سره زیات آشنایی پیدا کړی دغه بند پر تاریخ او ارزښت به څنګه په هیدلی است او یا به هم په اړه ځینی پوښتنی در سره موجود وي د سلما بند ارزښت لري او لکوم خندونو راتیر شوه
د سردار شهید محمد داود خان په زمانه کې پیل شو او هغه وخت کې د هند صدر اعظم میرمن اندرا گاندی افغانستان ته تشریف راوړی او د سردار محمد داود خان
سره یو ځای د افغانستان هند او ایران ترمنس اړیکې لا زیاتې
سالهای طولانی یعنی تقریبا بعد از 40 سال ای به بهره برداری سپرده میشه با تمام موانع و چالش های داخلی و خارجی که در برابر ای بند موجود بود
دغه بند ځانګړی فرهنګي اقتصادي او ټولنیز ارزښت لري موږ نن نه خبرونه د سلما بند تاریخ ارزښت او فرهنګي ګټو ته ځانګړی کړی ده راځي فرشتي مرسل ته وښو
درنو اوردونکو د سلما بند چې د جوړېدو هوډې په افغانستان کې ډېر لرغونتیا لرله د هرات ولایت د چشت ولسوالۍ کې موقعیت لري له شاهي نظام وروسته د افغانستان یوه له ډېرو لویو او زیربنایي پروژو څخه د سلما بند پروژه وه دغه پروژه لسګونه کاله پخوا پیل شوې وه چې په دې وروستیو کې د ولسمشر محمد اشرف غني او د هند د لومړي وزیر نرندرا مودي له لوري پرانیستل شوه د افغانستان د برښنا شرکت سلاکار حبیب الرحمن رحمت راس رات د سلما بند تاریخ پر غږیدلی نوموړی وایي چې د سلما بند یو لوغ مهم بندونو څخه دی چې د افغانستان د خلکو او حکومت په اقتصاد کې مثبت او رغنده رول لوبولی شي نوموړی وایي
او دا د دې بند موقعیت د افغانستان د هرات په یو ولسوالۍ کې چې چشت شریف نومیږي موقعیت لري چې یو سل څلور او یو کیلومتره د هرات ختیځ خواته موقعیت لري د سلما د بند تاریخچه د سردار شهید محمد داود خان په زمانه کې پیل شو او هغه وخت کې د هند صدر اعظم میرمن اندرا گاندی افغانستان ته تشریف راوړی او د سردار محمد داود خان سره یو ځای د بند د جوړولو بنسټ کیښود چې تقریبا کار یې 50% هم پر مخ لاړ مګر وروسته د عیني عواملو له کبله چې په هیواد کې د څلور لسیزې دوام لري داخلي جګړې او مشکلات د دې بند کار وزرلید بلاخره په 2015 کال کې د جناب حامد کرزی په وخت کې د دې بند د بیا جوړولې او بیا رغونې لپاره یو ځل بیا د هندستان دوست هیواد تصمیم ونیو او د دې بند د جوړولو کاري پیل کړ چې لنیک مرغه دا د اوس تکمیل شوی دی که څه هم دا باید وختي تکمیل شوی وی او دا وزن دی د ځینې امنیتي ستونزو له کبله او د ځینې نورو مشکلاتو له کبله
دی وایي چې د سلما بند چې مسیر د هری رود سیند پورې اړیکه پیدا کوي او یاد سیند د بابا غرونو او د مرکزي افغانستان له سیمو سرچینه اخلي شاوخوا ټولې سیمې خړوبوي دا چې د سلما بند د کوم مخه لپاره جوړ شوی ښاغلی رحمت وایي.
د سلما بند کوم چې د دوه هدفو لپاره جوړ شوی دی، یو دا چې په دې کې 200 مګاواټه برېښنا تولیدیږي او دا به د هرات ولایت ته ولېږدول شي، او دوهم هدف دا دی چې د دې بند څخه به 80,000 هکتار ځمکه خړوبېږي او دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده د افغانستان د زراعت په سکتور کې چې په د 200 مګاواټه برېښنا په هرات کې په حدود 40,000 فامیل ته رڼا وروړي او د دوی کورونه به رڼا کاندي.
دی وایي چې د سلما بند چارې له اوږدې ځنډ وروسته د پخواني ولسمشر حامد کرزي او هندي چارواکو له لوري په 1980 کال د اوري میاشتې په 15 نیټه پیل شوی چې دغه حکومت یو لویو پروژو څخه ګڼل کیږي. د برېښنا شرکت سلاکار رحمت بیا وایي چې دغه بند په نړیوالو معیارونو جوړ شوی.
دا یوازینی بند دی چې ډېرې اوبه پکې ذخیره کیږي، خو کچمنت ایریا یا د اوبو ساحه یې ډېره اوږده ده، یعنی 40 کیلومتره اوږدوالی لري او 3 کیلومتره پلانوالی لري یا عرض لري، چې دا 640 میلیون متر مکعبه اوبه ذخیره کوي، او دا هغه اوبه دي چې البته د بند نه کته خواته په د اوبو نه په استفاده کوونکو باندې منفي اغیز نه کوي، او د هغوی البته د زراعت دپاره د نور مقاصد دپاره هم اوبه د همدې بند څخه په معین مقدار سره تیریږي. یو بل ځانګړنه چې دا بند لري هغه دا ده چې په نړیوالو اصولو کې هر بند چې جوړیږي دا یو تعداد خلک بي ځای کوي، چې د آر این آر پالیسي چې د نړیوال بانک یو خاصه پالیسی ده، د دې په اساس باندې باید هغوی ته د بي ځای شو خلکو لپاره په عین معادل ثروت سره باید معادل کومک وشي او ثروت ورکړل شي، که ځمکه له منځه تللې ځمکه ورکړل شي او که باغونه له منځه تللي باغونه ورکړل شي. خو خوشبختانه په دې بند کې د دې بند په جوړولو کې دغه بي ځای شوي کسان ډېر لږ دي، حتی په حساب کې نه راځي، یعنی د دې یوه بله ځانګړنه هم همدغه ده.
لیکوال او ژورنالیست فضل وحید وایي چې کرنه او مالداري د افغاني فرهنګ یو له مهمو توکو څخه دی چې د سلما بند په وسیله 30 هکتار ځمکه په خپل شاوخوا کې خړوبوي، چې دا یو له مهمو فرهنګي ارزښتونو څخه دی.
د سلما بند د افغانستان کې د نورو تفریحي ځایونو په شان لکه د امیر بند، د پغمان ساحه، د کابل د شمال سیمه او نورو په شان ډېر زیات اهمیت او ارزښت لري. څنګه چې مونږ تاسو ټول پوهیږو، د سلما بند زمونږ د دوست هیواد هندوستان په مالی مرسته او لګښت جوړ شوی دی چې په فرهنګي لحاظ ډېر زیات اهمیت او ارزښت لري، ځکه دا بند د افغانستان، هند او ایران ترمنځ اړیکې لا زیاتې پیاوړې کوي.
دی وایي چې د دغه بند په جوړېدا سره د افغانستان او هندوستان سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکې لا غښتلې شوې او هند لا هیله مندي ښکاره کړې چې په ګڼو نورو پرمختیایي او رغنیزو پروژو کې ونډه واخلي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی محمد اسلم افضلی وایي چې د سلما بند یو لوغ مهمو پروژو څخه ده چې ګڼې اقتصادي ښېګڼې لري.
سلما یا بند سلما کې جدیدن توسط رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند افتتاح شوه.
د سلما بند چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسمشر او هند د لومړي وزیر له لوري پرانستل شو، زموږ د هیواد یو له مهمو او زیربنایي پروژو څخه ده چې له نیکه مرغه له 40 کلونو وروسته که څه هم ګڼې کورنۍ او بهرنۍ موانع په مخ کې موجود وي، خو د فعالیت جوګه شو. دغه بند ګڼې فرهنګي او اقتصادي ښېګڼې لري. د هرات خلکو ته یوه امیدواري ورکوي، او دا امیدواري په خاص ډول د زراعت په برخه کې موجوده ده. هیله مند یو چې اوس خو یې له برق استفاده کیږي، په نږدې وخت کې له اوبو هم استفاده وشي.
از آب از هم در زمین های زراعتی استفاده شو، مورد استفاده قرار گیره.
ښاغلی افضلی وایي چې دغه بند زکات د سلما نوم ورکړی چې د سلما په سیمه کې موقعیت لري، چې نه یوازې د چش د سیمې خلکو وضعیت ته به کاملا تغییر ورکړي، بلکې د ټول هرات ولایت وضعیت به ورسره بدل شي.
بند سلمو از لحاظ اجتماعی هم خوبی هایی داره و میتونه که ما ایرا برای مردم هرات مثبت ارزیابی کنیم.
د سلمو بند په ټولنیز توګه غنی خوبیان لري. د کار په برخه کې د هرات ولایت خلکو لپاره یو ستر مرجع ګرځیدل شي. د خلکو یو ډیره لوی کتله په دغه بند کې په کار مصرفیدل شي. لبل خو د چشت ولسوالۍ ولا هغه سیمه څخه د چي په هرات ولایت کې د تفریح یو ستر ځای ګڼل شو. غنی دری لري، د چارمغز او یو شمیر نورو ونی لري. د سینور شنی سیمه هم په موجود دي. د دې سر په خوا کې چې د سلمہ بند اقتصادي او ټولنیزي ګټي لري، موږ هیله مند یو چې دا ولسوالۍ به د دغه بند په درلودلو سره په یو ستر تفریزای بدل شي.
تفریحي و گردشګری بسیار خوبی برای کشور مو وشه.
دی وایي چې اوس باید حکومت دغه بند په ساتنه کې له بل هر چا ډیر دقت وکړي او هم لسونو ته پکار ده چې دغه ستر اقتصادي او ټولنیزي پروژې په اهمیت ځان پوه کړي او په ساتنه کې له حکومت سره مرسته وکړي.
درنو اوریدونکو، د سلما بند د افغانستان یو له مهم ترینو او ګټورو پروژو څخه یو پروژه ده چې له سردار محمد داود خان څخه نیولې ان تر ولسمشر حامد کرزي پورې د افغانستان ټولو واکمنانو د جوړېدو هیله په زړه کې لرله. چې له نیکه مرغه د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دوره کې چارې پیل او د اوسني ولسمشر محمد اشرف غني په دوره کې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه سی ټولګټو او مهمو پروژو د جوړیدا او رغیدا په هیله موږ نه نه خبرونه پات رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ستوری دے ملگری خدا
ساتون کے دے دے خاورے دے ساتون کے دے دے خاورے لگو ہن دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام دے تگتن کے دے دے خاورے دے ساتون کے دے دے خاورے نہ دے خوب نہ دے آرام دے وطن باندے دے پام دے سہر دے کما خان دے سامڑان تا سلام دے او ہر زڑے کے دے مقام دے تگتن کے دے دے خاورے تساتن کے دے دے خاورے ند خوب ند آرام